سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
سلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه ده زه زیبا خادم او حفیظ آصفی صاحب د خبرونه قربانی یو او د سپین خبري یارو کراس په پروګرام کې په دې غږی وچې د طالبانو سرپرست حکومت په افغانستان کې د درویشتو تروریستي ډلو د موجودیت په حق له ملګرو ملتونو د سازمان راپورټ رد کړی دی نو سوال دا دی چې د امنیتي وضعیت د خرابۍ رپورټونه ولې راځي
اداران است که در جریان سخنرانی خود منشی عمومی سازمان ملل متحد 8 مارس گفت که 23 گروه تروریستی مسلح در افغانستان فعالیت های مسلحانه می کنند که موجودیت از نو به ثبت رسیده
نن هم دغه مسله د خبرونه د ملمنو سره راسپړو د ملمنو زن نظریات او تحلیلونه اوري خو اول د دې ساعت خبرونه د اساس پام را اړو
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د وی چاودنې له امله یو کس وژل شوی او د شپږو خبریالانو په ګډون 8 تنه ټپیان شوي دي دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور په کابل کې خبریالانو ته وویل چې چاودنه نن د شنبه په ورځ د غرمې په 11:00 بجې د ښار په دویمه امنیتي حوزه کې د شیعهګانو د تبیان په نوم فرهنګي مرکز کې د یوه خبري کانفرنس په مهال وشوه محلي رسنیو په نننۍ چاودنه کې د لږ تر لږه 3 کسانو د وژلو خبر ورکړی له بلې خوا د پنجشنبې په ورځ په یوې مرګانۍ چاودنه کې د بلخ د ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د والي محمد داود مزمل له وژل کېدو وروسته محمد یوسف وفا د هغه ولایت د سرپرست والي په توګه ونومول شو د بخښنې نړیوال سازمان د سرپل په ولایت کې د طالبانو اړوندو کسانو لخوا پر یوې ښځې او د هغې په دوو نونو د جنسي تیری د اداګانو په اړه ژر تر ژره د تحقیقاتو د پیل کولو غوښتنه کړې دا نړیوال سازمان وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو راوتلې چې یوه ښځه پکې د دغه ولایت د سومقلا ولسوالۍ په خانقانو میکلي کې د فروری په 18 په خپل کور کې پر هغې او پر دوو نونو باندې د جنسي تیری ادا کوي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په خاوره کې د درشتو ترهګرو ډلو د حضور په باب د ملګرو ملتونو رپورټ رد کړی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار او مراقبت ډلې د جمعې پر ورځ په خپل رپورټ کې ویلي چې وړم کال په افغانستان کې د سیاسي بدلون نه وروسته بهرنیو توندرو ډلو ته په هغه هېواد کې په ازادۍ د فعالیت کولو موقع په لاس ورغله په رپورټ کې د دوحه د توافقنامې له مخې د خارجي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د اسلامي امارت د ژمنو د عملي کولو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې خو په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیانیه کې ویل چې خارجي ډلې په افغانستان کې حضور نه لري د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نه اوري سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د کپ 19 په بیجینګ کې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د چین د حکومت په منځګړیتوب له مذاکرات وروسته د ډیپلوماتیکي اړیکو د برحاله کولو هرکلی وکړ د خبر تفصیل
د ستراتیژیک اړیکو لپاره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا همغږي کوونکي جان کوربی خبریالان ته وویل چې د تهران د یاس ترمنځ د موافقې له کبله به په یمن کې جګړه پای ته ورسیږي او په سیمه کې به جنجالونه کم شي ایران او سعودي عربستان سره باندې وکاله کې د چي ډیپلوماتیک اړیکې نه درلودې ښاغلی کوربی همدارنګ وویل چې متحده ایالات هم په سیمه کې د جنجال د کمېدو لپاره د مخنیوي او ډیپلوماسۍ د حلولو څخه کار اخیستی وو او زیاته کړې چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ کومه موافقه چې د جمعې پر ورځ په بیجینګ کې اعلان شو د 2021-2022 کلونو هغه پلانونو ته ورته ده چې په کې په عراق او عمان کې د تهران او ریاض ترمنځ د اړیکو بیا پیلیدو لپاره کېدی او متحده ایالاتو ملاتړ کاوه
په عین وخت کې ملګرو ملتونو هم د ریاض او تهران ترمنځ د ډیپلوماتیکي اړیکو د برقرارولو د موافقې هرکلی کړی او د چین د هلو ځلو ستاینه کړې د طالبانو حکومت هم په یو بیانیه کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د ډیپلوماتیکي اړیکو برقرار کېدل د سیمې د ثبات لپاره یو مثبت اقدام بللی دی لبل خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړي په داسې حال کې چې په بیجینګ کې د چین د خلکو ملي کانګرس غونډه روانه وه او د خلیج عربي هیوادونه اوس په دې فکر دي چې متحده ایالات قراره قراره خپل ځان له منځني ختیځ نه وباسي. دا توافقنامه د چین د حکومت یو غټه ډیپلوماتیکي بریا ګڼل کیږي. د نمازی په نوم یو 50 کلن امریکایي تبا چې ایرانی چارواکو له نیولو وروسته د جاسوسۍ په تور بندي کړی، د پنجشنبه په ورځ د متحده ایالاتو جمهور جو بایدن ته خواست وکړ چې له دوه نورو امریکایي قیدیانو احمد شارجي او مراد تهباز سره یو ځای د خوشي کولو لپاره اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وای چې ملکی دا وخت د اقتصادي بحران، تباه کوونکو سیلابونو او د ټیریزم د ناوړو عواقب لامل د نوموړي په قول د جنجالونو په یو بشپړ توپان کې گیر شوی دی. آسټرالیا او هند دواړو د خپلو دفاعي او امنیتي اړیکو د پراخولو په لورې د فوق العاده پرمختګ خبر ورکړی. په دې اړه اعلان هند ته د آسټرالیا د صدر اعظم انټونی البانیز د سفر او په نوې ډیلی کې د جمعې په ورځ د صدر اعظم نریندرا مودي سره له مذاکرات وروسته وشو. دواړه هیوادونه په پام کې لري چې د ګډو پوځي تمریناتو د اجرا کولو تر څنګ د معلوماتي ټکنالوژۍ په سیکټر کې هم خپله ملګرتیا پخه کړي. جمهور رئیس شی جن پینګ د جمعې په ورځ په بیجینګ کې دغه هیواد د پارلمان په کلنۍ جلسه کې د درېمې دورې لپاره د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. په مقابل کې بلکم کاندید نه ولاړ. لبل خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی میرمن ماونینګ د جمعې په ورځ د کاناډا حکومت دغه هیواد د بدنامولو په هڅو تورن کړ. کاناډایي مامورانو ویلو چې چین د کاناډا په کوبک ولایت کې په پټه توګه د پولیس دوه سر ماموریتونه پرانیستي دي. اوکراینی چارواکو د روسي ځواکونو د پنجشنبه د ورځې د توغندو او ډرونونو له تباه کوونکو حملو وروسته چې مهمو ملکي زیربناو ته زیات تاوان واړو د جمعې په ورځ په اکثرو سیمو کې برېښنا او انرژي بېرته فعال کړل. اسرائیلي عسکرو د جمعې په ورځ په اشغال شوې لویدیځې غاړه کې یو تنکی فلسطیني ځوان وویشت او ویوژو. د مالیزیا د حکومت د اختلاس او فساد ضد کمیسون دغه هیواد پخوانی صدر اعظم محی الدین یاسین د جمعې په ورځ د تورو پیسو په کاروبار کې د ککړتیا او د رشوت خوړلو په جرم تورن کړ. د مالیزیا یو بل پخوانی صدر اعظم نجیب رزاق هم د بډو خوړلو او اداري فساد په جرم دا وخت د 12 کلونو د بند سزا تیری. د خبرونو پای.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو د سپین خبرې د پروګرام قدرمن اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. د دې خبرونې اوریدو ته مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې اوري او خپل نظریات څرګندوي. یو ځل بیا هم یادونه کوم چې موږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو، مېلمانه په ټاکلي موضوع او مسایلو باندې خپل نظر او تحلیلونه بیانوي او قضاوت ستاسو کار دی. نن مسله دا ده چې د طالبانو سرپرست حکومت په افغانستان کې د درویشتو تروریستي ډلو د موجودیت په حق له د ملګرو ملتونو د سازمان راپورټ رد کړی دی. د افغانستان ګاونډي ملکونه او نړیواله ټولنه اندېښنه لري چې دا تروریستي ډلې له افغانستان نورو ته زیان نه رسوي. خو طالبانو تل ویلي دي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې نشته او نورو ته له افغانستان خطر نه دی موجود. خو سوال دا ده چې ولې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو راپورټونه راځي؟ آیا د طالبانو د واکمنیدونه وروسته تروریستي ډلو ته د فعالیتونو زمینه مساعده شوې ده؟ نن په همدې موضوع غږیږو. مهربانی هست کسی.
بله، مهمان محترم بحث امروز که در رابطه و فعالیت و حضور نیروهای گروه های مسئله فعال در افغانستان اختصاص یافته صحبت میکنیم، جناب آقای اسحاق اطمر استاد در پوهنتون برلین و آقای مسائل سیاسی و جناب آقای سید بلال فاطمی تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. پرودیسر برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای اطمر سلام به شما، خوش آمدین. صدای مرا داره؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر زیبازان خادم و سلام به جناب فاطمی و تمام به شنونده عزیز که ما را بشنوند.
تشکر از شما جناب آقای اطمر. جناب آقای فاطمی خوش آمدین به برنامه. صدای ما را دارین. سلام به شما.
تشکر سلام به شما آیاتی پی قدرمند خور تیبا خادم تا او قدرمند ملما استاد اتمر تا هم خپل سلامونه ورانی کوم او استاد قدرمند او اوریدن که تا هم سلامونه ورانی کوم
تشکر
تاسی دوارو درنو ملمانو نا دیر منو نا چخبرونه تا راغلی استی اسیفی سب بحث پیل کوم
بفرمایید
خواه ستاسی پی اجازه نو درنو ملمانو تاسی خو اوریدل چه ده پروگرام موضوع سده دغه راپورونه چې په افغانستان کې تروریستي ډلې موجود دي فعالیت کوي د ډېر وخت راهیسې دغه راپورونه شته او د ځینو ډلو هغه ثبوتونه او شواهد هم په دې نور وختو کې ثابت شول او دنیا ته وښودل شول اوس د طالبانو د واکمنیدونه وروسته د دغه ډلو موجودیت چې ملګري ملتونه وایي چې دلته درویش ډلې دوی ثبت کړي دي چې شته او دغه ګاونډي ملکونه او نړیوال اندېښنه لري خو طالبان د راپورونه ردي لکه چې دا اوس دا راپور رد کړی دی نو غواړو تاسو دواړه ملمانه په دې مسله کې خپل نظر ورکړئ چې ولې دغه ضد نقیز راپورونه نشریږي مګر موږ یې ګورو چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خرابېږي او د ولس چغې ټولې دنیا کې خبرې دي د دې اصلي علت بس وی ولې سو یا سیفی سیب اول سوال چاته راجه
بله آقای اتمر اگر لطف کنید شما نظرتان در رابطه با این مسئله شروع میکنیم بعد سوال متعدد از جریان برنامه مطرح خواهد شد بفرمایید
اتمر سه میرمانی
تشکر عرض مئیس که افغانستان در طی 22 سال گذشته زمانی که نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان بود افغانستان به یک میدان نبرد بین طالبا و دولت امو وقت مبدل شده بود و در اینجا فراموش نباید کنیم که استراتیجی های بزرگ قدرت های بزرگ هم دخیل بود یعنی در اون وقت هم راپورهای نشر می‌رسید که در اینجا گروپ های حراس‌افگن و دهشتگرد موجود هستند اینا دوش و دوش طالبا و همکاری هم برزدی و حکومت می جنگیدن و راپورهای هم از این دست موجود بود که گویا این گروپ ها آورده شدن توسط ایلیوی قوت های بین‌المللی و جا با جا شدن و در اون وقت هم زمانه که با مطالعه داشتیم و یا می دیدیم این گروپ ها در سمت شمال جا با جا شده بودن و از این قسم در اون وقت هم راپورهای از این دست بود که گویا بعضی حلقات استخباراتی در جابجایی از اینا کمک و مساعدت میکنند و این هر ازگاهی از طریق مطبوعات و رسانه ها نشر میرسید امروز واقعا چیزی را که ما میبینیم یست که گروپ های متعدد افراطی اسلامگرا در افغانستان موجود است مثلا ایغور اینجا است ترکستان شرقی انصار الله تحریک طالبان تاجیکستان جنبش اسلامی ازبکستان حزب تحریر تی تی پی داعش القاعده حتی جندلا اینی گروپ های هستند که اینا مستقیما دست به عملیات ها میزنند و چنانچه طالبان در طول یک نیم سال ادعا داشتند که ما امنیت سراسری آوردیم ما فکر میکنم که آستا آستا داره یه گپ اسلام کمرنگ میشه که انفجار است ترور است به اسطلاح اختطاف است قاچاق است تجاوز است تمام چیزهایی که نابسامانی های را که ما در گذشته داشتیم همچنان بالش باقی است و این مایه تاسف است که طالبان نتانستن در طول یک نیم سال گذشته ما این چالش ها فایق بیان و من این فکر میکنم که تنها به دست طالب نیست یک بازی بسیار بزرگ است و بازیکن های زیاد داره و بیشتر مثلا مسئله استخبارات و مسئله استراتژی قدرت های بزرگ و قدرت های منطقوی است که این از توانمندی نی حکومت سابق که جمهوریت بود و نی از توانمندی طالب ای بوده به ایتانا که ایدا بتانن با تمام ایدی تردیت ها مبارزم
تشکر آقای اتمن
او بگورو چه اسفیسی محترم چه زمانگا بل میلمه په دې برخه کې څه نظر لري؟ ستاسو نه هم غواړم چې فاطمی صاحب محترم خپل نظر په دې برخه کې وي. د اتمر صاحب خبرې مو واورېدلې تر ډیره پورې کړه. بله
بله واورېد.
ها مهرباني.
زما په نظر د دې حدا پورې د استاد محترم خبرو سره هم نظر ما چې دا روسي عوامل چې دي او غیر امنیتي او پرمغه به امنیتي په منځقه کې ده یا فرضاً کوم روسي عوامل چې دي دا صرف داخلي عوامل نه لري بلکې دا بیرونی عوامل او پروګرامونه لري او دا د خاصو اهدافو لاندې کیږي. په نړۍ کې ټول مجموع شپږ نوي روسي ډلې پر رسمیت پیژندل کیږي. دنیا او د غیب په مقابل کې دوی په هر ځکه چې دا په مختلفو یعنی افریقایي ممالکو کې دي، دا په آسیا مرکزي کې دي، دا په آسیا جنوبي کې دي او په عربي ممالکو کې دي او دا په افغانستان کې دي. چې مجموع ټول شپږ نوي ګروپ دې په رسمیت پیژني،
یعنی یوازې په اروپا کې نه دي. بله یوازې اروپا مو ذکر نه کړل، دلته نشته. بله
نه دلته ګوري هغه رقم چې تروریستي ډلې چې دي په اروپا کې فرضاً کوم تروریستي ډلې چې په خوا په حساب کې دي هغه شامل دي حکومت شوی دي، لکه آی آر ای ده. آی آر ای اوس فینن دی آیلند حکومت یو حصہ ده. همدارنګه په امریکا کې چې وو هغه اکثرا حکومتونو سره شریک شوی دي او هغه اتلای یې خده. نو فعلاً هغه په حساب کل عدم تروریستی گروپونه دی، فعال تروریستی گروپونه چې کوم دی په اروپا کې فعلا نشته. دا درسته چې د القاعده شاخي هلته شته دی یا فرزند د نور شاخي به یې خپل بزات په اروپایي ټولنو کې دي. نو کې داسې تروریستی ډلې نشته دی چې موږ په هغه باندې دا چې موجودیت لري او تحرک لري او فرزند هلته دی مشرتابه دی. دا شپږ نوې ډلې دا د اروپایي او د امریکایي دغه نه بیرون په دغه دریم نړۍ کې په افریقا کې په عربي مملکو کې په اروپا په آسیا جنوبي کې په آسیا مرکزی کې او په افغانستان دغه ساحه کې دا موجودیت لري. د دې جملې نه د درشته وایي چې په افغانستان کې دي. اوس راځو دې ته چې آیا دا درشته دا کیږي، دا تر کومه حقیقت لري؟ موږ تاسو ګورو چې کله امریکایان 2001 کې افغانستان ته راځي، صرف یو نوم چې افغانستان کې القاعده ده او اوسامه بن لادن د مشر او افغانستان د مشر باید موږ ته وسپاري. موږ باید افغانستان باندې حمله نکو او افغانستان د تروریستي ډلې در هغې د خپل اوسامه بن لادن د افغانستان پدیده نه و، د افغانستان د خلکو نورا وسته او نه دوی دعوت کړو. د خپل غربي نړۍ د افغانستان د جهاد په چکه ضرورت شو، امریکا، پاکستان او عربستان سعودي دا هغه وک چې عربي نړۍ نه هغه ځوانان چې د دې د پراینده کې باید سردار کې یو دغه نظامونه چې د غربي نړۍ لاس پوڅي او دغه مقابل کې دغه ځوانان استاتاتي کول راټول افغانستان جهاد ته راولېګل چې فرضاً هم به جنگ پیدا شي او هم به کلی د زمين دي. نو دغه هغه تشنج به په اسلامي نړۍ کې کم شي. نو ګورو چې القاعده دلته تقویه کړل شو مکه چې روسان ماچل دغه القاعده ګروپ چې وخت د امریکایانو نازولي او د دې قهرمانان ویلي هیرو نمبر 1 د سیاسي پولیس کې اوسامه او هیرو نمبر 2 احمدشاه صاحب او هیرو نمبر 3 په هغه لیست کې که تاسو وګورئ جلال الدین حقانی وو. یا موږ تاسو ګورو چې روسو اوسامه باندې قیمت کې خود شو په احمدشاه هم قیمت کې خود په جلال الدین حقانی خلاصه د پټولستانو مبدل شول. راځي چې اوس افغانستان کې چې امریکایان راغلل شل کاله او جنگ صرف د القاعده سره تعصب دلته دی چې په میلیاردونو ډالر ولګیدل. اساسل یو مملکه د دنیا د استخباراتو سره راغلل د منطقي مملکو همکاري وکړه. اما کله چې امریکا د افغانستان د وځي په وخت چې دلته تروریزم ختم شي، ځکه چې امریکا افغانستان اشغال چې وکړه او د ملګرو ملتونو ټول قراردادونه بای پاس کړل او يرغلي وکړه. دا باندې دوستان چې په میډیا کې راځي دروغ وای او د ریفرنس ورکې چې 1988 او 2000 دغه فرزن 2376 او دا آرټیکلونو نومونه اخلي. دوی دا آرټیکلونه اصلا لستیم ندي. دوی چې دا ریزولوشنونه تلاشي دا وګوري په دې کې هیڅ ځکه امریکا ته اجازه دی يرغل نه ورکړ شوی. دوی راغله له يرغلي وکړه افغانستان ونیو، مګر ام کله چې وتل په وځ دي چې دلته تروریزم ختم شي. ځکه دی ویلي چې موږ دیموکراتي افغانستان ته راوړو جنگ دی تروریزم دی تروریزم ختمه او د خزو حقوق اعاده کو یعنی ملت سازی د دې پروګرامو ضد دی تروریزم مدري وړ په افغانستان کې پیاده نشول دی کله چې افغانستان د وزي بدبختی دا ده چې به وزي القاعده د منځ تلي دی وس اداده کې چې درش نور حرکتونه درته چې په سر دی هغه کې چې تی پی ده تحریک طالبان پاکستان داعش دی القاعده ده او داسې دغه دې درشته کې او په خیدا یو ټکی باندې اضافه کوم بیا دا کوم دغه لیست کې چې دی اوس ورکای دي کې داسې نمونه دي چې دا د پاکستان او د ایتای او د سیاي هغه ګروپونه دي چې تلويخ کالو کې جوړ کړي د هند په مقابل کې نن ویل کېږي چې دغه ګروپونه افغانستان کې دي درحال چې ګول نړۍ ته د معلومات لکه جیش محمد د شیخ مسعود اثر ګروپ دی او لشکری جنگوی دی قاری سعید گروپ دی دا دوار گروپونه او دی دای داو که دا گروپونه دلته دی در حال چه قاری سعید فعلا پاکستان که بندی دی او مسعود اثر خپل پا بهاولپور که خپل کور که دی او په کوم وخت دی داو دی وکړل چې مسعود اثر په افغانستان کې دی سبا ته د پاکستان د سی ای ای سی یو کس راغی په خپل ویل چې مسعود اثر مریض دی خپل په کور کې دی او پرو یو شپه مخ کې دی سړی سره لیدل کړو بل هغه ګوري دلته خدای دوی شرمایي دی هغه تومت د افغانستان په ملت باندې وای دا خدای تعالی ګوري دی خپل کسان دی افغانستان کې دغه ډلې اکثریت وجود نه لري او کبه چې جوړیږي د په لوی لاس فابریکا او د منځکې د مملکو په شراکت سره دغه خلک د لیدل ته جوړیږي تر څو د افغانستان چې کوم پلان لري بیا موږ اولی او پرغه اهداف.
تشکر آقای فاطمی. جناب آقای اطمر، اگر بپذیریم که خب در جریان سه روز گذشته دو بار برخ شاهد حوادث مرگبار بوده و فعالیت های گروه ها هم همچنان ادامه داره، و اگر بپذیریم که این فعالیت ها از اون طرف مرز ها رهبری میشه، نخواستی که چی فایده یا چی منفعت میبرن کسایی که رهبری میکنن ایره، و در قدم دوم رقمی که وزیر خارجه پاکستان گفته که اگر تدیدی های امنیتی ناشی از این فعالیت ها جلوش گرفته نشه ای آتش به همه جای سرایت میکنه. آقای اطمر.
بله،
اختلاف
مایی
است
که
جریان
مرگبار ببین افغانستان یک موقعیت بسیار حساس دارد در می برخی زمانی.
بله.
اصلا امی موقعیت ها نظر به زمان هم بسیار فرق میکنند. افغانستان در زمان حاکمیت دوری اول طالبان یه اهمیتی که امروز داره وقت نداشت، و شما دیدین در طول 5 سال که طالبان حاکم بودن هیچ کسی هیچ چیز در موردشان می تفسیره میکرد و نیمکاری میکرد، نی پول برشان میداد و نی مراوده داشت، نی دیپلومات داشت، هیچ چیزی هم و هیچ کسی هم چیزی نمید. اما این روز مره در این که شما رقابت های منطقی رو میبینید، رقابت های استخباراتی جنگ های نواتی رو عملا میبینید، مسئله که من میخواستم نیست که اشاری مسائل در داخل طالبان برمیگرد، اختلافات که در داخل طالبان این مسئله جدی است. اگر شما ببینید زمانی که والی مزار ترور میشه روز پنجشنبه، زود بسیار زود ملای بطلاح والی قندهار که یکی از کسای بسیار اعتمادی و نیستی که ملای بطلاح این روان میکنه به مزار بایش والی، در حالی که می والی قندهار حتی قدر خود مهم میدانست با معایت هایی که از ملل متحد می آمد و بچم از کنفرانس اسلامی با او ملاقات نمی کرد، با او معاون خود می گفت ای برای کسی نام ملاقات کرد. اولی که قصود جای والی سابق پر کرد و تقریبی یکی از کسایی که بسیار با ملاحبت الله دیدی بود، این نشان می ده که اینجا مسائل رقابت های داخلی موجود است. و این گفتم میشه که در بین رهبری طالب ها اختلافات وجود داره و این اختلافات هم ریشش در بیرون از در داخل نیست. یه تعداد از اینا کسای هستن که اونا رابطه دارن با قدرت های منطقوی و رابطه مستقیم استخباراتی هستن. اینا اینمی رقابت ها رو در داخل بقیش میبرن و این بفکر نمی کنم که یا آخرین هم باشه یا اولین باشه، یه همینطور ادامه پیدا میکنه، چنانچه ما در گذشته هم بعضی شواهد داریم از این ترورایی که یکی بردگه ای که عدفشان کشته عدفشان بدستشان آمده یا دفر مورد نظر کشته شده یا نشده بحثی داست. ولیکن اگر ما تاریخ این سال ببینیم، مثلا سر سراج الدین اقانی در خود وزارت داخله در مسجدش بم بر گذاشته شدی که پس پی شد نشد، سر ملای یعقوب شد، سر دیگه اعضای رهبری طالب باشد و این بیشتر برده کردم. من فکر میکنم به اون رقابت های درون خود تحریک طالب هاست. دیگه من این تو فکر میکنم که طالب ها امروز تا جایی که برداشت مسلاوه میکنم، طالب ها با این چالش هایی که موجود است سر رایشان که مردم از یک طرف چورا همسای از دیگر طرف ببینیم دوست نیستی که از اینا پاکستان بود و امروز بلاول زرداری امین یه پاید در ملل متحد و در کنفرانس گفت مولادت طالب ها کار میکنن که اسلام نگفته گیره، یعنی اینا مطلق مخالف امور فرموده ها و یا ارشادات اسلامی هست، اما اینا تعلیم دخترها و زنها را که اینا من ساختن به این معنی هست که اینا اصلا کسه هستن که در لباس اسلام زرور و خود اسلام اینا وارد می سازن. دیگه باورم این که طالب ها دمی حالت امروزی که هستن چون اینا از امون استعدادهای کافی برخوردار نیستن، یکی در اصل سیاست و دیپلماسی که تلیف ایران را بفهمند و دیگه در خود حکومتداری و روابط بین دول که یک بخش مسلکی است و در حکومتداری هیتا نمیشه که مثلا شما قدرت سیاسی را دست داشته باشین و حکومتداری که در بتانه، یعنی حکومتداری خودش ضرورت داره به اینکه اشخاص و افراد متخصص با تجربه کسای کار کشته و کار آقا داشته باشیم که امور مملکت را پیش برن. تنها از گرفتن قدرت سیاسی و نظامی نمیتونه دوام حکومت را تضمین بکنه. از خاطر است که من فکر میکنم طالبا اگر به می قرار کتاب این روز روان هستن و پیش برن، اینا روز به روز دچار مشکلات جدی و جدید میشن که این از توانمندی از اینا بالاست.
تشکر جناب آقای اطمر.
بله تاسی خو دا خبر مخ که مکرلا و بیامو هم دا ویلی چه دا مسئله یا دا کم بحران چه پا افغانستان که ده دا طالبانو دو قدرت نه پا هر لحاظ دیر لوله او جگه خبر دا دوی دا توان نلری چه دیده مخوونی سیا او امنیت راولی. او بله مسئله دا گاوندیانو ویره ده چې گاونډیان وای چې موږ ته او زموږ ملي ګټو ته به ضرر ورسیږي، امنیتي ګټو ته به ضرر ورسیږي، هغوی تضمین غواړي د طالبانو نه. طالبان پخلی وایي چې دلته ترورستان نشته، مګر همدغه ملل متحد مؤسسه ده او دوی دغه سازمانونه دي چې مخکې هم ویل چې دا ډلې په پاکستان کې دي، اوس پاکستان خپل وایي چې دا ډلې په افغانستان کې دي. د افغانستان د ولس نه د مشورې سره ورخته دا یو انجره مشوره ده، هیڅوک نه پیږي چې دا به څنګه صافیږي او د دې سر به څنګه پیدا کیږي. نو تاسو وبخې مخکې فاطمی صاحب خبرې واورېدې، اوس مو هم واورېدې، لګروسته به بیرته زموږ د بحث ته ادامه ورکو چې څنګه کېدای شي د دغه تروریستي ډلو مخه ونیول شي، ځکه په دې تیرو شلو کلونو کې خو چې د کوم مقصد لپاره د ناتو قواوې امریکا ورغلې، هغه مقصد خو اوس بیرته موږ ګورو چې ترسره شوی نه دی، بیا هغه مشکل او بحران په منطقه کې پیښ دی. په دې بل لګروسته وغږیږو، اوس د خبرونو وخت را رسېدلی.
بله. از هر دو مهمان محترم خواهش میکنیم که همچنان روی خط باشن. همکار ما رویا زمانی تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تقدیم میکنه، سپس بعد از خبرها بس خود را دنبال میکنیم.
شنونده های محترم سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. مقام های امنیتی طالبان میگویند که در نتیجه یک انفجار در شهر مزار شریف ولایت بلخ یک نفر کشته و کم از کم 8 نفر دیگر به شمول خبرنگاران زخمی شدند. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیه طالبان برای این ولایت با صدای امریکا گفت این انفجار حوالی ساعت 11:30 روز شنبه 11 ماه مارچ در مرکز فرهنگی تبیان با وقوع پیوست. وزیری افزود که در این انفجار تا کنون یک محافظ این مرکز کشته و 5 خبرنگار محلی این ولایت زخمی شدند. و اضافه کرد که مجروح شدگان این حادثه برای درمان به شفاخانه منتقل شده و نیروهای آنان برای بررسی این رویداد به محل رسیده اند. با گفته وی این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در داخل این مرکز فرهنگی بوده که با تجمع خبرنگاران انفجار کرده است. اما برخی از شاهدان عینی گفتند که شمار تلفات این رویداد بیشتر از آنچه است که طالبان گزارش دادند.
ادامه خبرها. یک هفته پس از اتهام تجاوز جنسی جنگجویان طالبان بر یک مادر و دو دخترش در ولایت سرپل، سازمان عفو بین الملل گفته است که ندا باید به گونه فوری بررسی شود. این سازمان گفته است که بر اساس اظهارات یک از این قربانیان که ویدیوی آن در رسانه‌های محلی افغانستان به نشر رسیده، دو عضو طالبان به تاریخ 28 فوریه شب هنگام به زور وارد خانه در روستای خانقاه در ولسوالی قلعه ولایت سرپل شده و بر یک مادر و دو دخترش که آنان کمتر از 18 سال عمر دارند تجاوز کردند. عفو بین الملل نوقت روز جمعه 10 ماه مارچ در اعلامیه به نقل از زمان سلطانی پژوهشگر این سازمان در آسیای جنوبی گفته است که این رویداد وحشتناک ترین نقض حقوق بشر بوده و مقام‌های طالبان باید این رویداد را نکوهش کرده و فوراً تحقیقات مستقل شفاف و بی‌طرفانه را در مورد این اتهامات انجام دهند. مقام‌های طالبان تاکنون در مورد این ندها ابراز نظر نکردند. به دنبال کشته شدن والی بلخ، رهبر گروه طالبان سرپرست جدید به این ولایت معرفی کرده است. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان با صدور فرمان محمد یوسف وفا والی کندهار را به عنوان سرپرست ولایت بلخ تعیین کرده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان خبر مقرری محمد یوسف وفا را در مقام ولایت بلخ نشر کرده و گفته است که وی تا تعیین والی جدید امور این ولایت را سرپرستی خواهد کرد. محمد داود مزمل والی پیشین طالبان در بلخ روز پنجشنبه در مقام ولایت در نتیجه یک حمله انتحاری که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته است کشته شد. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکند. سوریه امروز شنبه از توافق که میان ایران و عربستان سعودی مبنی بر ایجاد مجدد روابط دیپلماتیک و باز کردن مجدد سفارتخانه های آنها صورت گرفته است استقبال کرد و گفت که این توافق به ثبات بیشتر در منطقه منجر خواهد شد. ایران و عربستان سعودی روز جمعه توافق کردند که روابط دیپلماتیک خود را دوباره سر گیرند و سفارتخانه های خود را پس از 7 سال تنش دوباره باز کنند. پیشرفت بزرگ دیپلماتیکی که به میانجیگری چین انجام یافت، احتمال درگیری مسلحانه بین رقبای منطقه‌ای را به طور مستقیم و غیر مستقیم کاهش خواهد داد. این توافق همزمان با برگزاری کنگره ملی مردم چین و در حال اعلام شد که دیپلمات‌ها در تلاش برای پایان دادن به درگیری‌های طولانی یمن بودند که در آن ایران و عربستان سعودی هر دو عمیقاً نقش داشتند. اعضای جامعه مسلمان روهینگیایی در کاکس بازار بنگلادش میگویند که پس از آتش سوزی گسترده در روز شنبه کمپ پناهجویان در ترس و ناامیدی بی سابقه به سر میبرند و شماری از مردم میگویند که آتش سوزی توسط یک باند روهینگیایی آغاز شده است. پس از آتش سوزی در این کمپ که محل زندگی بیش از 1 میلیون مسلمان روهینگیایی است، نزدیک به 2000 کلبه به خاکستر مبدل شده و 12000 نفر بی خانمان شدند. چین امروز شنبه لی کیونگ، یکی از نزدیکان شی جینگ پینگ، رهبر ارشد این کشور را به عنوان صدر اعظم بعدی چین نام برد که قرار است دومین اقتصاد بزرگ جهان را رهبری کند. این خبر یک روز پس از آن نشر شد که شی 69 ساله برای دور 35 ساله به حیث رئیس جمهور آن کشور انتخاب شد. لی برای اعمال محدودیت‌های سختگیرانه در جریان شیوع ویروس کرونا در شانگهای وفادار به شی شناخته می‌شود. حکومت بریتانیا مبلغ 577 میلیون دلار را بر اساس یک توافقنامه جدید به فرانسه پرداخت میکند تا از افزایش عبور مهاجرین از بحیره مانش انگلستان جلوگیری کند. این توافقنامه جدید که در پاریس توسط صدر اعظم بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه اعلام شد، قرار است تا 3 سال عملی شده و شامل بودجه برای دو برابر کردن تعداد گزمه‌های مرزی فرانسه در سواحل این کشور و یک مرکز بازداشت جدید در فرانسه خواهد بود. ژاپن امروز شنبه از 12مین سالگرد زلزله بزرگ سونامی و فاجعه هسته ای فوکوشیما با یک دقیقه سکوت در حال یاد بود کرد که نگرانی ها از انتشار برنامه طرح شده آب رادیواکتیو یخ زده دستگاه هسته ای خراب شده فوکوشیما و برگشت حکومت ژاپن به سوی برنامه های انرژی هسته ای افزایش یافته است. زلزله و سونامی به بزرگی 9 و درجه ریکتر که در 11 ماه مارچ سال 2011 واحل شمال شرقی ژاپن را ویران منجر به کشته شدن 22,000 ژاپنی به شمول 3,700 نفری که مرگ آنها به این فاجعه مرتبط بوده است گزارش شده است. و خبر اخیر این که اداره حوادث طبیعی اندونزیا طی بیانیه اعلام کرد که آتش فشان مراپی اندونزیا امروز شنبه فوران کرد و دود غلیظ را تا فاصله 7 کیلومتری بلند کرد. در این بیانیه آمده است که به ساکنان محل مجاور هشدار داده شده است که از هر گونه فعالیت در مناطق خطرناکی که در ساحه بین 3 تا 7 کیلومتری آتش فشان قرار دارند جلوگیری کنند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از ماجرای آشنا صدای امریکا.
نن اوزیت
نن اوزیت
بنری سیمی او افغانستان پر روانو چارو او دنن اوزیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو د سپین خبرې د پروګرام درنوریدونکو خبرونه واوریدل او خپل بحث بیرته ادامه ورکو. د درنو ملمنو د نړیوالو سیاسي او حقوقي چارو کارپوهان د منسره احساق اتمر صاحب، سید بلال احمد فاطمی صاحب، تاسو د ټاکلې مسلې په حق له دوی نظریات او تحلیلونه واوري. مسله خدا ده چې د طالبانو سرپرست حکومت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو هغه راپورټ رد کړی دی چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې درویش تروریستي ډلې په افغانستان کې ثبت دي یا دوی ثبت کړي دي چې دوی هلته د غیظ نه فعالیت کوي او د ګاونډیو ملکونو او نړیوالو اندېښنې له دې درکه ورځ په ورځ زیاتېږي چې د دې بحران مخه څنګه ونیول شي. نو اسف سه محترم کساس اجازه وی بیرته به بحث ادامه ورکو. د فاطمی صاحب سره مخکې زموږ سوال ده. او فاطمی صاحب محترم، تاسو مو ویلي او اتمر صاحب مو ویلي او همداشان ډیر نور کارپوهان هم چې راځي مبصرین هم دا نظر ورکي چې د افغانستان بحران د کم حال چروان دي بعد له شلو کلو چې حالت راغلی دی دا لکه څنګه چې وایو یو نړیواله لوبه ده. نو کله چې هم دا اوس مخکې ویل شو چې طالبان د دې قدرت نه لري چې دغه سي ډلو مخه ونیسي او هغه وایي چې تروریستي ډلې نشته، نو سوال دا دی چې دغه بحران یا د دې تروریستي ډلو دغه مشکلات ولې دغه نړیوال چې ویل کیږي دا د دوی خپل لوبه د خپل ترمنځ نه حل کوي چې د افغانستان ولست دې اثرات نه وځي چې بیرته مسله د طالبانو غاړه تلويږي. طالبان قدرت نه لري، باید دې حل بل ځکه ولټول شي. ولې بیرته د طالبانو ترمنځ مشور کیږي په افغانستان کې د دې بحران حل؟ فاطمی صاحب.
زیبا جان تاسو سلام مجدد. د چې ویل کیږي طالبان توانایی د نه لري ترګریز جنگ ده کې یا امنیت، زه دغه نظر سره موافق نه یم. دا کاملا ګوري موږ تاسو حقایق باندې خبرې کوو او په مستند حقایق خبرې کوو. شل کاله په افغانستان کې اته څلوېښت قدرتونه نظامي د نړۍ په افغانستان کې وو. ټول استخبارات د نړۍ په شمول د ناتو د ټول قدرت دلته وو، امریکا دلته وه. اما خپله د سیګار راپور به ویلي چې د څلوېښتو نه تر شپېته فیصده د افغانستان خاوره د حکومت په کنټرول کې نه ده او دا د طالبانو په کنټرول کې ده. یعنی دوی اته د شپې چا سفر نه شو کولی، ځکه د شپې سفرونه بند دي. د ورځې به سفر کېده، د شپې نه کېده. حتی د عدلي نقطې نظر نه هغه قضایا چې دولت نه شو حل کولی، د منطقي خلکو به طالبانو ته وړلی او طالبانو په ظرف د څو ساعتو کې به قضیه حل کړل، حکم به پیور او پیاده بم شو. یعنی زه شاهدان لرم د اروپا نه چې د خپل د ځمکو د کورونو د پاره تللی دي، حتی کرزی صاحب ته تللی دي. کرزی صاحب نه دي کولی چې د دوی کور یا ځمکه ورته واخلي او بیرته ورته وسپاري. اما هماغه نفر چې دغه لاندې د اروپا نه تللی دی او هلته د طالبان سره یې تماس نیولی، د یو ډېر لږو پیسو په مقابل کې طالبانو هماغه مسله ورته حل کړې ده، ځمکه ورته سپارلې ده او ورته ویلي څوک به تاته نږدې نه راځي. دا یو تفاوت کلي دی چې موږ ګورو چې طالبانو کې دغه صلاحیت په دې شته دی چې فعلا چې اوس طالبان قدرت ته رسېدلي، ګورئ د هېڅ د دنیا نظامي قدرت دلته نشته، هېڅ استخباراتي قدرت نشته، هغه پیسه او هغه وسایل چې د تېر نظام په اختیار کې و هغه دلته نشته. اما د افغانستان که سل فیصد د دوی په کنټرول کې یا امنیت کې نه دی، 90% خو موږ تاسو دا منو چې کاملا امنیت او ورته برخوردار دی او د دوی په لاس کې دی. دا چې ویل کېږي دوی توانایي نه لري، دا خبره هم غلطه ده. دوی توانایي د وهلو د تروریزم لري. کم مصارف چې غربي نړۍ او ناتو او اتصال ممالکو په ظرف د شل تیرو شلو کلونو کې، یعنی 2,200 میلیارد ډالر مصرف کړل، زه وایم د هغې 100 میلیارد ډالر د دوی راوړي دغه طالبان سره د لاس ورکي. که تاسو ترهګري دلته څه کوئ چې دا شپږ نوي ګروپه درته ټول د منځه وړلی شي، خو دا د منځه ځي. خو دوی دلته اصلي ټکی دا نه دی چې آیا دا د منځه نړۍ دې ته صادقه نه ده چې دا ګروپونه د منځه ویسي، ځکه دا ګروپونه اکثره نه جوړ کړي دوی په خپله دي. مخکې خبر پروګرام په بل برخه کې ما تاسو ویلي چې دا کوم دلش ګروپونو لیست چې دی، په دې کې اکثریت قاطی هغه ګروپونه دي چې ISI خپل په کشمیر کې جوړ کړ د هند په مقابل کې، څنګه پاکستان وغواړي چې د منځه ویسي. یا فرضاً که داعش دی که القاعده ده، دا په امریکا په خپل ضرورت لپاره جوړ کړي. موږ تاسو ټلیفونه موجود دي په امریکا د لویو سیاستمدارانو او نظامیانو چې هغې وایي دا زمونږ د سیاسي ضرورت په باندې دا ګرو جوړ شوي دي، همدې نه کاره. نو د دې د تعلق نه دی، د ضرورت دی، ځکه چې خبره راځي منطقې ته. اوس دغه اوس چې داود مزامل ووژل شو، تاسو په دې علت پوهېږئ داود مزامل ولې ووژل شو؟ مزامل د ایران د سپای پاسداران ډېر یو نږدې کس و، او د ایران په دې باندې ډېر سرمایه ګذاري درلودله. لپاره دې چې د امریکې پروګرام خدا دی چې داعش باید تقویه شي او منځنۍ آسیا خواته لاړ شي، او داود مزامل یو دغه کسان نه و چې د دې شي جلوګیری کوله چې دغه داعش باید آسیایي میانه خواته لاړ نه شي. د دې لپاره د دې د وژل لازمي و، او دا دوی په خپل یعنی ذات البیني په منځ کې اوس خیفینه وژنه داعش په غاړه اخیستې ده. ښکاري چې د دغه داعش ادعام د بل چا د خولې نه شوي، دا کار د دوی خپل اندرونی کار وسی، لپاره دی چې دا کومه ډله چې د امریکا سره نزدیکت لري او دا ډله دا کړي چې دا داود مزامل د منځه لاړ شي، ترڅو چې د امریکا کوم پلان چې دی هغه مخکې لاړ شي. همدې لپاره موږ تاسو ګورو چې په مجارد محمد یوسف دغه داود مزامل وژل کېږي، محمد یوسف وفات چې د قندهار ټول امور د ده په لاس کې وو، حتی د ملا هیبت الله ټول سیاسي او داخلي مسایل د ده په لاس کې وو. دا دفتا موظف کول کېږي بېرته دغې ته بلخ ته علت څه دی؟ که ما بعد از دسی و بل سوگرانی شی چه اقید دقیق پروگرام که باعث دیدی چه صد باب دی داعش پا طرف دی آسیه میانه و که او دقیق وقتن دی ایران و دی پاکستان او دی فردن دی اقید یعنی اقید دل چه دی حبت الله شاعته ده دی چین دی دوی دا خواهش دی دوی زر دفتن یوسف علت اولیگ درستو چه اما غمخکنه پروگرام چه کمیو دی دی داود مزامل اقید ادامه پیدا کی او دا جنگ اخوا تلار نشی، زکر دی امریکا طرف او د امریکا د طرفدار ډله چې د نظام کې د تغییر غوښتل کېږي هغه د 80% نه زیات دي. یعنی کابینه کې زه تاسو مطلق ویل شم چې کابینه کې په سلیش وزراو کې 30 وزراو کاملا طرفدار دي د هغه اوزاد چې کوم یو ملت او موږ تاسو دي اتمر ته فرزن او آرتیفیس موږ تاسو غواړو چې افغانستان کې امن وسی، یو نظام جوړ شي، تعلیم او تربیه راشي، کار پیدا شي، به حساب انتخابات وشي، قانون اساسي جوړ شي. دا زموږ تاسو ټول د ملت غوښتنه ده، او دغه کابینه کې اکثریت د دې شو غوښتنه کوي، او د دې ته تشریح ته ضرورت نشته. ټول ته معلوم دي کوم مشرانو اواز چوچت که او هغه اواز ولې تپ کړلی. نو د دغې یرې نه چې ما بعد د دغې ډلې نه کوم کس مزار کې زکه چې کېده شو چې د کابل نه د کابینې نه د فتن دی والی اعلان شوی وي د دې لپاره چې مخنیوي شوی د قندهار نه د فتن والی مقرریږي او د لیګل کېږي وای چې دا یو موقتی والی به ته ترڅو چې بل والی راځي ځکه دغه جنگ درونی جنگ دی او دا جنگ دی قطبین دی ځکه د افغانستان د جنگ مسائل عوامل داخلي نه دي عوامل بیرونی دي او دغه بیرونی قدرتونه چې په افغانستان کې دغه جنگ واړي د داخلي عوامل دا دي چې افراد ورته داخله پیدا کیږي ویل چې دی غربت دی خلک کار نه لري معاش نه لري روزګار نه لري هغه مجبور دي یو پیسو او تاسو معلومه ده داعش کمترین پیسې چې ورکي $1,500 او زیات پیسې چې ورکي $1,000 په نفر ته ورکي در حال چې د افغانستان په مخکینی اردو کې دیو عسكر معاش $2,000 که افغانۍ وو چې هغه موږ په ډېر مشکل سره $200-$300 جوړیږي نو داعش کوم چې معاش ورکوي هغه فوق العاده زیات دی او خلک د غربت او د مشکل نه ورځي او د دغه یعنی بیرونی عوامل د اقتصادي د ضعف د داخل نه کار اخلي او داخل ځای کیږي او دغه جنگ په حساب د افغانستان کې تاسو ولې نه ختمیږي هغه د بین المللي قدرتونو ذات البینی جنگونه دي د خپل مفادات د استحکام لپاره یعنی کې د افریقي مفادات د پاکستان د اټوم د منځولل د ایران د اټوم د منځولل مخه دي چین نیول او د روسیې چې یو اقتصادي حب جوړ لکی او روابط سره ټینګ شي او د دې لپاره افغانستان کې امن د منطقي امن دی او په عین حال کې د آسیا د اقتصادي او حب جوړېدل په خود لريدل او دغه شی کې جوړ شي نو اروپا او امریکا
بله نو زما سوال حل نشو چې دا ولس به چې اسیر دی دا به څنګه خلاص شي دی ته به انتظار وباسو مهرباني وکړئ
بله تشکر شما جناب آقای اطمر با نظر داشته آنچه آقای فاطمی فرمودن و از اون طرف آقای زرداری گفته که با گفته اون طالبان یک اردو یک نیروی منظم ضد دهشت افغانی ندارن در حالی که طالبان بیشتر جنگ های گوریلایی یا چریکی را در این مدت 20 سال انجام می دادن به نظر شما آیا توانایی رویارویی با گروه های دهشت افغان خواهند داشت و یا ای که خب در حال حاضر چنین رویارویی اصلا وجود ندارد
باور میست که طالب جزء برنامه استخباراتی منطقه است. هر کس که طالب یک نیروی ملی فکر میکنه ما فکر میکنم اشتباه تاریخی است. چرا نه پشتیبانی مردمی داره و دی نیروی ملی است. این یک شبکه استخباراتی یک گروه جنگی استخباراتی منطقه است. با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا و کشورهای دوستش ما ببینیم بسیار تاریخ دور نیست به طول این 20 سال گذشته زمانی که واقع 11 سپتامبر صورت گرفت و آمریکا و ناتو به افغانستان آمدن این مردم از افغانستان کلکوچان باشد رفتن پاکستان
بله.
و شما دیدیم که در پاکستان دوباره اینا بازسازی شدن با مدر زمان و تمام قوت از اینا چند تا متفکر بود تیرا و در با میدیدیم تیرا در داخل کشور قطارهای متفکر که دی یکان اصلاحی که داشتن تلیفتو بود و اینا بگشتن. آیا شما فکر میکنین که امریکا و تلاش کشور دیگی که در افغانستان حضور داشت و در شهر بزرگ و چار بالین و شش بالین بود و تیارای دی پیلوت هم گزمه میکرد و تیارای نظامی هم میگشت آیا اینا می قطارای متفکل دیده نمیتونید و آیا از این امکانات بر از اینا نبود که اینا را نبود کنه کسایی را که خود امریکا میخواست اونا را از این پاکستان ورداشت اون شما دیدین اسامه را از اونجا گرفت اون سلیمان ابو غیث از اون چکر خالد شیخ خالد از اون چکر و کسایی را که امریکا میخواست هدفشان بود تارگتشان بود اما خود مقامات پاکستانی او را میگرفت و با امریکایی ها تسلیم میکرد و امریکایی ها او را بیموند بر صورت هدف بایدی که ما بگیم که طالب امروز جد شما ببینین این منطق ایجاب میکنه که ما این قضاوت کنیم که طالب صاحب 18.6 میلیارد دلار سلاح است و این را امریکا با بو تکتیک نظامی که داشت از این سلاح را برده نتانست. آیا این ممکنه؟ من خوی سوال جواب داده را میتونم که به امریکا امی امکانه نداشت این سلاح را یا ببره یا با پاکستان بده یا همین که نابودش کنه. نابود شدن این تمام سلاح در داخل کشور سه روزم در بر نمیگه، اینا میتونستن بمبار کنن این جیبار از بین ببرن.
یعنی پلوی لاس مقصد مداده چه پلوی لاس پری خود طالبانو تا بله؟
میده روز گوری در راستم تیری خبر تاسو گوری پک افتا که چلویخ میلیون دالر طالبان تلیگی دا یو نیم کال شد یو نیم کال هم دیشت اطلاق نیون افنیاش دو دوی دی قطر دفتر که دی مذاکرات و دی پارا پرانیسی و اوسمان این تلرکی که دقیق دفتر دوی پا دقیق دفتر که نور حوادون سر ملاقاتون لری سفیران رازی دی وردی دو دوی ارتباط دی امریکا سر رشده دی نور لره سر رشده دی دو دوی یعنی فقط که امریکا دوی تا دقیق یا دفتر ورکده که دی پول فالیتون اخبر دقیق دینا نانیوال سر اغاکی واردنیر.
خب یو ثانیه که صبر وکړئ فاطمه صاحب، ستاسو تحلیل څه دی همدغه برخه کې د طالبانو؟
ما نظر کامل فرق کوي که تاسو د قرارداد د دوحې ته لاشي د جنجال چې په دوحه کې ډېر وګدو هغه علت همدا و. ابله ورځ زلمی خلیزان خپل خبرو کې وویلې چې زمونږ په ناسته کې د طالبانو سره لوی زمونږ جنجال دا و چې کومنګه د افغانستان نه وځو زمون په قواو زمون په لخر چې د کله د افغانستان نه وځي او خپل د اسلحه وباسي په دغه قطارونو باندې حمله ونه شي زمونږ داو چې زمونږ اردو محفوظه پات شي. او که تاسو د بیکګراوند څو دوستان خبرې ځکه زه ورځ په ورځ به ما د کله چې دوحه کې د قرارداد مسله روانه و چې هر ورځ به دغه و ما به د معلومات روزمره تازه او دغه د چریانات به ما ته معلومېدل. په هغې کې دا خبره وه چې د طالبانو غوښتنه دا وه چې کله امریکا د افغانستان نه وځي صرف عسکر به تیارو ته خېږي، خپل اسلحه خپل مهمات هېڅ شی به یو نه وي. دا غنیمت دی چې موږ نیولی ځکه تاسو شکست خوړلی تاسو ځئ. بیا په اخر کې د دوی په منځ کې قرارداد دا وشو چې د ده چې کومه اسلحه او مهمات په افغانستان کې دي د ده به په حدود فرزن 50% به مونږ وړو 50% به تاسو ته پرېږدو. یعنی کاملا ټول به نه دغه کېږي، خو د ده په همدغې شي باندې د دوی یو توافق وشو او د ده په نتیجه کې افغانستان ته تیارې هم پرېښودل شولې، اصلحه هم ورته پرېښودل شله او د دې په نتیجه کې دوی وشو کولی چې خپل بل طرف دا و چې فرضاً که دغه اصلحه د افغانستان دوی تللی وی دا کېدای شو چې پاکستان لاسته ولوېدلی وی پاکستان ته، او دا فکر کوم چې امریکې هم په خپل هم داسې نه غوښته. نو دا د یو تفاهم په نتیجه کې دغه شوی دی د اصلحه. دا خبره درسته ده چې دوی د اصلحه د منځه وړلی شوله داسې نه و امریکې ته مشکل نه و، خو د قرارداد په متن کې د دوی سره د کوم یو انکسس پیپرې چې دي یعنی کوم یو د اضافی زمینی دی قرارداد چی دی چه اغیر فیلن پتی دی او دای دی منز که اگریمنت دا شوی دا با فیل حل نرو باسی. باقی که دی دست مسائل دی چنه فیلن اکثرا تحلیلگران دی زانه او دی پروفیسر به اضافه گویی پکی کهی دیر مسائل دی چه روس براوزی چه اغیر که دی امریکا دست خبری منیلی دی چه اغیر دی امریکا پا ضرر وی او فیلن امریکا پا خبر اغیر نقص کردی دی دا چوی چه قرارداد دی دوهی طالبانو نقص کردی. 10% طالبانو نقص کړی دی او 10% امریکای نقص کړی دی دا قرارداد. هغه قرارداد کاملا د امریکای په نقص باندې و. نو د دې لپاره دا کوم مواد چې افغانستان ته پاتې دي دا په اساس دی نتیجې دی یو مراودي او د قرارداد کې پاتې دي، نه په اساس دی چې فرضاً دی کولای شو چې د مینځ دی وي چې د مینځ دی وي نوړل. نو دلته تاسو ته ځینې دغه احصایم در کولای شم که فرضاً دغه یی چې
ښه احسایو ته خو به دومره ډیر وخت نه پاتې سلور د خې پاتې دي د پروګرام باسي په سپېڅلې پترم راغون کو کڅنګ.
بله بله امیر، با یک سوال از هر دو مهمان خود سوال برنامه را اینجا به پایان میبریم در رابطه ای که با در نظر داشت آنچه گفته آمد و بهاری که در راس و عموما زمانی که طالبا مشغول جنگ بودند در زمان حکومت قبلی، خب بهار سرآغاز حملات بود. آیا فکر میکنین که ای 23 گروهی که ادعا میشه در افغانستان حضور دارن و فعالیت های مسلحانه دارن، آیا فعالیت های اینا گسترش خواهد یافت؟ آیا طالبان توانایی را دارن به اونا؟ آینده را شما چگونه میبینین؟ نخست آقای اطمر دو دقیقه وقت دارین و سپس آقای فاطمی.
نه مخکی خوب با طالبان رو حمله کولی و بخی اطمر سیب مخکی با طالبان رو حمله کولی پسرلای بچ شوی دقیقه حمله شروع شد.
آیا منظور میست که آیا اینا هم امی در با در نظر داشت شرایط جوی عملات آغاز خواهد شد یا چگونه؟
او کدوی حمله آغاز که مخه بای سوک نیسی.
بله بفرمایید.
خب
من یک دقیقه به جواب فاطمی صاحب عرض میکنم که امریکا در برآمد خود از رای زمین نبرآمد. امریکا در آخرین روزا 2500 عسکرش در کابل بود و او دو برای بیرون رفتن 2500 عسکر این 5000 عسکر دیگر داخل افغانستان ساخت و تمام این نیروی خود از میدان هوایی بگرام و کابل اینا خارج ساختند و دیگه که سلاح اینا یا با پاکستان میدادن اینا در گذشته تمام سلاح خود با پاکستان دادن. این ما نباید فراموش کنیم زمانی که یک قسمت از نیروهای امریکایی افغانستان ترکفت در وقت 2014 اینا بسیار سلاح های پیشرفته و مدرن خود با پاکستان دادن و یعنی این بر امریکا چی دیده بود و که بکنیم که امریکا در این قسمت تشویش داشت. در قسمت سوال شما من که آخری که عرض کنم ببینین این بهار نو که می آیا جنگ ها تشدید می شده این این قضیه در افغانستان مربوط اوضاع اطراف افغانستان و منطقه تا زبانه که جنگ اوکراین فروکش نکده و اوکراین به نتیجه نهایی نرسه وضع افغانستان ملتهب میماند.
مننه.
اگر در اوکراین تغییرات نامد و این فشار سر روسا جاد شد به یقین که در بهار امسال اینمی گروپ های تروریستی بیشتر میشه. چنان تخیرم
تشکر فاطمی صاحب محترم یا وقت دقیقه لرو فاطمی صاحب محترم
لحظه در خیلی خبره منای بطلان گفت که طالبا باید خدا آماده کنن برای ماموریت های بیرون از افغانستان. یعنی این پیش از پیش یک پیشگویی ملای بطلا بود که ما یعنی آماده هستیم برای بیرون از افغانستان هم بجنگ.
فاطمی صاحب یوا دقیقه لرو دیر وقت کم پاتی شد. طالبان استخباراتی دلیلی ملی خلق ندی مرمانی
زبان ما جواب مختصر داده که چه تا ده امریکا اهداف چې کوم په منطقه کې لري هغه ته لاس پلاس ورشي دغه تروریستي ډلې نه وده نه پیدا کوي افغانستان کې تروریزم په نامه به چې وجود نه لري خپل امریکا به اعلان وکړي. اما که چېرته د امریکا اهداف ته لاس نه ورځي او د خپل ځای ورته نه پیدا کیږي او په مقابل کې ایران او پاکستان او فرضاً چین او روسیې پلانونه کامیابیږي او دلته داسې یو نظام راځي چې ضد امریکایي نو بیا دا تروریزم به وده پیدا کوي په منطقه کې اوضاع به خراب وي تر هغه پورې چې امریکا خپل اهداف ته ورسي.
از هر دو مهمان محترم جناب آقای اطمر و آقای فاطمی جهان سپاس که دعوت ما را پذیرفته در برنامه حضور یافتند و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند. شب وقت خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.
درنو ملمنو تاسو نه ډیره مننه چې خبرونه ترغلی د خبرونه هم دلته پایته ورسیده. د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. قدر منو ریدونکو تاسو رسته کول شي خبرونه تل شي او خپل نظریات څرګند کړي د خبرونو په ارتباط. تشکر چې خبرونه اوري او بیا هم خپل تفسیر کوي. کور مو ودان په مخمخه.
تشکر از شما. برنامه حاضر روک و راست سپین خبری در همینجا با پایان میرسه. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نن او وضعیت است که همکار ما زیبا خادم را گردانیدگی میکنن. امید تا آخر برنامه با ما باشید.